امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي ز نو شب آشنایم په روانه خبرونه کې درته پوره خبرونه او رپورټونه اورو اوس تر زیبا خادم دې سات پوره خبرونه وي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د خاص اساسي دفتر ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي قواو په منځ کې د فساد ضد مبارزه کې لا هم خنډونه شته دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې فساد امنیتي قواو ته زیان رسي، امنیتي قواوې پیاوړی کېدو ته نه پرېږدي مګر طالبان قوت پیدا کوي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د فساد له امله د امنیتي ادارو وسلې، مهمات او نور تجهیزات په طالبانو باندې پلورل کېږي او له دې امله په هره هفته کې ولسي خلک وژل کېږي. د اروپایي ټولنې د نماینده مایکل ملبن د دفتر بیانیه وایي فساد د سولې په هڅو کې خنډ اچوي. مایکل ملبن په دغه بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده، خو سولې ته د رسېدو لپاره څو مهم کارونه باید ترسره شي چې تر ټولو مهم دا دی چې د افغانستان امنیتي قواوې باید دومره پیاوړې شي چې په جګړې کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي شي. فرانسې نن ویلي دي چې په سوریه کې د اپریل په 14مه د کیمیاوي وسلې استعمال د حملې تحلیل ښیي چې حکومت په ولسي خلکو د سرین ګاز د استعمال مسؤلیت لري. د مخالفینو تر لاس لاندې خارګوټي کې خان شیخان کې په دغه حمله کې د اتیاونه ډیر خلک وژل شوي دي. دغه حمله امریکا مجبور کړ چې د سوریې په هوایی اډې باندې بمباری وکړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د دې ساعت د خبرونو تفصیل لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې خاص استازي دفتر ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي قواو په منځ کې د فساد ضد مبارزې کې لا هم خنډونه شته دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې فساد امنیتي قواوې پیاوړې کېدو ته نه پرېږدي، په جنگ کې ته د طالبانو قوت زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د فساد له امله د امنیتي ادارو وسلې، مهمات او نور تجهیزات په طالبانو باندې پلورل کېږي او له دې امله په هر هفته کې ولسي خلک وژل کېږي. د اروپایي ټولنې د نماینده مایکل ملبن د دفتر بیانیه وایي چې فساد د سولې په هڅو کې خنډونه اچوي. مایکل ملبن په دغه بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده، خو د سولې لپاره څو مهم کارونه باید اول وشي چې تر ټولو مهم کار دا دی چې د طالبانو په مقابل کې د افغانستان د امنیتي قواوو قوت باید دومره زیات شي چې په جګړه کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي شي. د بې سرحده خبریالانو د ادارې د 2018 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د تیر کال غوندې 130 ملک دی، خو یو شمیر هیوادونه په دې لیست کې نور هم شاته ورغلي دي. دغه اداره هر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په هکله رپورټ خپروي. دغه ادارې په خپل سګنی رپورټ کې ویلي دي چې په دغه درجه بندۍ کې چې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو د سنجولو یو معیار ګڼل کېږي، په دې کال کې 3,802 سرغړونې شوې دي. دغه شمیر د تیر کال نه په سرغړونو کې 14% زیاتوالی ښیي. فرانسې نن وویل چې په سوریه کې د اپریل په 14مه د کیمیاوي وسلې د حملې د تحلیل نه داسې ښکاري چې حکومت په ولسي خلکو د سرین ګاز د استعمال مسؤل دی. د مخالفینو تر لاس لاندې خارګوټي خان شیخان کې په دغه حمله کې د اتیاونه ډیر خلک وژل شوي دي. دغه حملې امریکا مجبور کړ چې د سوریې په هوایی اډې بمباری وکړي. د فرانسې خارجه وزیر ویلی دی موږ د موثقو منابعو له مخې پوهیږو چې د سرین ګاز نمونې چې له سیمې نه اخیستل شوي هغه ښیي چې دغه کار بالکل په هغه طریقه شوی دی او دا ګاز هغسې تولید شوی دی لکه د سوریې په لابراتوار کې چې وي. دغه طریقه د سوریې د رژیم خاصه طریقه ده، نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې حملې مسؤلیت د حکومت په غاړه دی. د ده د تبصرو سره جوخت د فرانسې خاص رپورټ هم نن خپور شوی دی. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکیه جنگي الوتکو د سې شنبې په ورځ د کوردستان د غیر قانوني شوی کارګر ګوند پی کی کی او هم د غراز د سوریه سره د عراق په سرحد کې په هغه ځای کې بمباری کړی دی چې کوردی یونټونه پکې په هغه ائتلاف کې مهم رول لري چې د اسلامي حکومت په ضد جنگيږي. د بشري حقوقو د سار سوریایي ډلې نن ویلي دي چې لږ تر لږه 28 تنه په دغو هوایي حملو کې وژل شوي دي او 40 تنه نور زخمیان دي. ترکیه، امریکا او اروپایي اتحاد پی کی کی تروریستي سازمان بولي. پی کی کی د ترکیه په جنوب ختیځ سیمه کې د سول لسیزو رئیس د انقره د حکومت سره د کوردانو د مختاري د پاره جنگيږي. د ترکیه پاوز د سې شنبې په ورځ د هوایي حملو د پراخولو دفاع کړې ده. د شمالي کوریا د هوانو زرګونه ګولې په سیول کې لګیږي. سلګونه ټونه بمونه د جنوبي کوریا په پایتخت کې چې زیات خلک پکې اوسیږي منفجر کیږي. میزایلونه ان تر جاپان او ګوام پورې چې د امریکا خاوره در رسیږي. دا هغه عواقب دي چې د امریکا او د جنوبي کوریا پوځي پلان کوونکي چې د پیونګیانګ د حملې په شندولو غور کوي او د شمالي کوریا د تاروزی اټومي قابلیت په اړه کې غږیږي، باید دا عواقب په نظر کې ونیسي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سوزل ویلی دی چې د شمالي کوریا په حق له د اوباما پالیسی یعنی ستراتیژیکه حوصله مندي نور ختمه ده. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بین المللي میزایلونو د مخنیوي لپاره چې امریکا ته رسیدل شي د نظامی اقداماتو امکانات شته ده. ملګرو ملتونو د یمن جنگ ځپلي ملک د ارتیاو لپاره د 2.1 میلیارډ ډالرو د نیمای نه زیاته بسپنه غونډه کړې ده. په یمن کې د میلیونو خلکو ژوند د قحطۍ له امله په خطر کې دی. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ په جنیو کې د بین المللي مرستندویو هیوادونو نه دغه پیسې ټولې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 10,000 خلک په 2 کلن داخلي جنگ کې وژل شوي دي، زرګونه نور زخمیان دي او سباندې 3 میلیونه خلک مجبور شوي دي چې د خپلو کورونو او مینو نه نورو ځایونو ته ولاړ شي. چین خپله لومړنۍ لویه تایاره بردار کشتی چې په ملک کې دننه جوړه شوې ده فعال کړه. دا کشتی چې 15,000 ټنه وزن لري نن په یو لړ رسمي مراسمو کې د دالیان د خار په شمالي بندر کې اوبو کې کوزکړې شو. دا کشتی په همدې خار کې جوړه شوې ده او د چین د ټکنالوژي قابلیت خي. دا تایاره بردار کشتی به په اوبو کې د یو لړ تمریناتو نروسته په 2020 کال کې فعال شي. د چین مخکنی تایاره بردار کشتی په روسیا کې جوړه شوې ده او په 2012 کال کې استفادې ته تیار شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د همدا روانه خبرونه لمړی رپورت. د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان احسان الله احسان د افغانستان په امنیتي ځواکونو او د ملي امنیت پر ادارې تور لګولې چې د هند له استخباراتي ادارې سره یو ځای د پاکستان پر خلاف د ترهګری زو بریدونو ملاتړ کوي. چیلونکو په دې باور دي چې افغان طالبان هم په خپل هیواد کې د خپل بریدونو لپاره له استخباراتي منابعونه استفاده کوي. پاموکی پاکلی رپورت.
د پاکستانی طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان په یو ویډیو بیان کې چې د پاکستان د پوز لخوا خپور شوی ویلي چې هغه د پاکستان پوز ته په خپل خوخه لا تسلیمیدلو نه مخکې د افغانستان دننه د پاکستان پر خلاف فعالیتونه ترسره کول.
افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیا سرا کے ساتھ
طالبان و دہن استخباراتی اداروں سرا روابط درلودل، هغوی ته به پیسې ورکولې او حتی هدفونه به هم وټاکل. د افغانستان امنیتی ادارو به پاکستانی طالبانو ته تذکری او نور اسناد برابرول چې په هیواد کې په اسانه وګرځي. کله چې طالبانو له هند او د افغانستان له ملي امنیت نه پیسې اخستل پیل کړل، نو ما خراسانی ته وویل چې دا کفر دی. خو هغه وویل چې په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره له اسرائیل نه هم پیسې اخلي.
دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو دغه پخوانی بیان تر فشار لاندې دا خبرې کولې. خو د پاکستان پوځ تیره اونۍ د هغه د تسلیمو خبر ورکړ. بلوریتا په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی چې په نوې ډیلی کې د افغانستان او هند د ستراتیژیکو رابطو په یو غونډه کې خبرې کولې، وویل چې هیواد یې د داعش یاغیانو د ځپلو لپاره نړیوالې مرستې ته اړتیا لري.
موږ هیله لرو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه به په افغانستان کې د داعش د خطرناک ډلې په اړه له افغانستان سره کار وکړي چې وروسته سیمې او نړۍ ته خپره نشي.
ښاغلی عبدالی وویل تر ټولو لویه ستونزه ترهګري ده چې د پرمختګ په لور یې د دوی د هڅو مخه ډپ کړې ده. د ښاغلي عبدالی په وینا لا ترهګرۍ نه د افغانستان، هند او ځینو نورو هیوادونو په وړاندې د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. په عین حال کې په افغانستان کې شنونکي د بلخ ولایت د 209 شاهین قلودو بریتا په اشاره وایي افغان طالبان د هیواد دننه د حملو لپاره لا استخباراتي منابعو نه استفاده کوي.
د دغو بریدګرو له جملې نه څلورو هلته وظیفه اجرا کړې وه. هغوی ته ټول پروګرام معلوم و. هغوی په لومړۍ او دوهمه پوسته کې خپل اسناد وښودل، خو کله چې درېیمې پوستې ته ورسېدل نو باید اسناد او وسلې تسلیم کړې وای، خو هغوی برید پیل کړ.
یو بل شنونکی وایي د دې احتمال موجود دی چې طالبانو د شاهین قلي اردو دننه استخباراتي پرسونل درلودل.
که موږ طالبانو ته وګورو نو هغوی خپل تکتیکونه بدلوي. ځینې تکتیکونه یې نوي وي، هغوی ښه استخباراتي معلومات او ښې تخنیکي منابع لري.
طالبانو له هغه وخت راهیسې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په 2015 کال کې افغان امنیتي ځواکونو د متحده ایالاتو او ناټو د ځواکونو څخه د بشپړ امنیت مسؤلیت واخیست.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د پکتیکا سلګونو مذهبي او قومي مشرانو غونډه کړې. د بلخ پیښه او همدارنګه د پاکستان د جمعیت العلماء د مشر هغه څرګندونې غندلې چې ویلې دی په افغانستان کې جهاد جایز دی. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ را لګلی.
بلخ کې د شاهین پر 209 قولي اردو د ډلهیزو ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې چې تېرې جمعې په ورځ ترسره شول، د ځینو سرچینو په وینا تر 1500 ډېر افغان پوځیان پکې ووژل شول. د پکتیا د ولسي خلکو په نننۍ راټولېدنه کې دیني عالمانو په جومات کې پر لمونځ کوونکو برید د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل وباله او د سیمې استخبارات یې په دغه کار کې ښکېل وبلل. مولوی خواجه دین:
پرون چې د شاهین په قولي اردو کې افسران او سربازان په شهادت رسیدلي، دا امریکایان نو، دا روسان نو، دا د کومو د یهودو د نسوارو د سرګرو ادارو جاسوسان نو، دا زمونږ د ملت او د ولس خلک دي چې د پاکستان د جنگ اخبار په اردو کې لیکي چې مړي ډېر زیات دي، تبوتنه کم دي.
مولوی خواجه دین د غراز پاکستان د جمعیت علما د مشر فضل رحمان هغه سرګندونه هم وغندلې چې په افغانستان کې د جهاد د رواوالي په اړه کړې دي.
علما ناس نبی علیه السلام فرمایي څوک چې زمون منځ کوي، څوک چې زمون قبلی ته دریږي، څوک چې زمون حلاله خوري، فهو مسلم، دا مسلمان دی. که د پاکستان مفتی عالم زما د اردو د سرباز په مقابل کې د کبر پتوا ورکوي، زما علماو دا رسالت او مکلفیت دی چې د هغه یوه فتوا به مونږ په لسو کتابونو باندې انشاءالله ردوو.
غونډې ته قومي مشر جنت خان منګل په خبرو کې پر افغان دولت غږ وکړ چې په افغانستان کې د ګاونډیانو د هر ډول مداخلې مخه ونیسي او د سولې د ټینګښت لپاره د ولسي بانفوذه مشرانو په وسیله جدي هلې ځلې وکړي.
تر اوسه پورې دولت د قومونو او د علماو دپاره کومه داسې ثابته طرحه نه لري چې هغه د سولې دپاره، د یووالي دپاره، د دولت سره د نږدې کېدلو په خاطر اقدام وکړي. د سولې پروګرام شروع کوي، مګر بدبختانه وایم چې په راز کې داسې څوک تعینېږي چې هغه د هغو مخالفینو سره پرون دښمن و، نن دښمن دی، په آینده کې به هم دښمن وي. هیڅکله به دا چا نه وي اورېدلي چې دښمن په خوله د دښمن سره څوک روغه جوړه وکړي.
دینی عالم محمد شاه پر ټولو دینی علماو او ولسي مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې قیمېدو لپاره د خپلو هلو ځلو په ترڅ کې طالبان د افغان دولت په مقابل کې له وسلوالې مبارزې راوګرځوي.
څوک وایي دا ټولې پلاني غلطي ده، دا ټول امریکا ده، دا پلانای ده، دا وروس ده، دا پاکستان ده، ته مړې، تاسو ته خدای عقل درکړی، دانایی درکړی، موږ د دنیا الحمدلله هوښیاران لرو، نو بل ولې مونږ غلط کی، ولې مونږ دوکه کی؟ خو مونږ تاسو درد نه دی احساس کړی.
بلخ ولایت کې د شاهین پر 209 قلی اردو ډلیز بریچ طالبانو یې مسؤلیت منلی د سیمې او نړۍ په کچه خندل شوی دی. څېړونکي شک لري چې خایلو برید کوونکو سره ځینو حکومتي منصوبینو مرسته کړې وي، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې د دغې پیښې د څېړلو په خاطر هر اړخیزې پلټنې روانې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د خوست، پکتیکا او د غزنی د ولایتونو یو شمېر قومي مشران د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا په بندوبست د سه شنبې په ورځ د ملي وحدت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او د ملک په امنیتي وضع وغږېدل. زموږ همکارې د قومي مشر صوفي حبیب سره په همدې اړه مرکه کړې.
صوفی صاحب حبیب، په دغه غونډه کې چې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره مو درلوده، په ملک کې د امنیتي وضعیت لپاره څه پیشنهادونه وکړل؟ تاسې قومي مشران څه رول لرئ، په کې څه کولی شئ؟
موږ دا شرط وکړو چې د حالات مورته تشریح کړي چې په امریکا کې په کانفرنس دایر شو د صلح په باره کې، صلح را نغی، په انګلستان کې کانفرنس دایر شو صلح را نغی، د پاکستان او د افغانستان مشران کېناسته صلح را نغی، دا چار جانبه ځانونه پیستړي کړي یا په کېناسته صلح را نغی. دا صلح په کده افغانستان ملت، د افغانستان قومونه، د افغانستان خلک دره وسی چې نظر مرتور ک چې تاسو همیشه له خلکو نه کار واخلئ. خلک په صلح کې مهم نشته دي او صلح تضمینول شي نور خو ټول نړۍ پیستل شي، صلح نتیجه دې په خلو ور نه کړه، فقط د افغانستان خلک کولی شي چې صلح تضمین کړي.
صوفیا بيب صاحب، دا خو یو عمومي خبره ده چې تاسو کړی ده، استاد یې غلا راوخه خلکو ته ولس خبر کړي چې تاسو په کومه طریقه باندې تاسو قومي مشران کولی شي دغه صلح راولي، هغه طریقه مو څه ده؟
طریقه مو دا ده چې چیرې دولت خلکو ته، قومونو ته صلاحیت ورکړي، اختیارات ورکړي، خو دغه مخالفین هم د قومونو نه جوړ شوي دي.
مثلا ته خپل د خوست د ولایت یا د پکتیا یا د غزنی د هر ولایت چی تالته د مخالفینو سره څنګه تماس نیولې شي، څنګه غو مخالفین قانې کولې شي؟ هغه وسوال مخالفین چې دوی وایي ارسوک چې د حکومت په طرفداري خبره کوي هغه زمنګ دښمن دی.
موږ مخالفینو ته دا څه ویلی شو چې موږ د دغه وطن وارثین یو، په دې وطن کې افغانان قرباني کیږي، دې ملت د خلک دی چې خارجیان هم راځي دلته چې خلک جنگ کوي، قرباني ملت د نور موږ غملې نشو. په هر ترتیب شوی چې دولت اجازه راکړي خامخې او تماس نیوي شو.
په ځان باندې دا باور لري دی یو قومي مشر په حیث باندې ته په مخالفینو کې دغه محبوبیت او د شهرت لري چې هغه تاسو سره خبرو ته کینی؟
زه په خوښه ځان خو نه سم کولای، چې البته د دولت او دغه نظام په مشوره سره قومونه چې متحد وي دار سره صلح کولای شي.
یعنی څه خبره ده چې دغه څو ولایتونه چې قومي مشران لري د ډاکټر صاحب عبدالله سره وغږېدل، مثلا غزنی، خوست، پکتیا یا نور ولایتونه هم ځان سره یوځای کوي، د دې ټولو قومي مشرانو نه یو ډله جوړه کوي، بیا لار شوي دوی سره وغږېږي؟ داسې غواړئ تاسو؟
دغه شغوالو بدون د نه یو نفر خو کولای نشي چې د مشرانو په شکه قومونه وي، خلک وي، قوت وي.
اوس یو بل خبره
وی دلایل وي.
صوفي سبب تاسو دغه مخالفینو کې مختلف وسوال ډلې دي، دا څنګه راغونډول شي؟ خو سر څنګه غږیدای شي؟
قوم خدا شته چې د مملکت پر اجر کې دوی سهم لري، منتقل لري، خلک لري، دا چې هر منتقل کې هر ډلې وي دغه سره بیا متحدانه خبرې کولای شي. نو یو ځای کېدل خو اول خو مجبور شي د حکومت له مشورې نه
طالبانو سره وغږیږي. تاسو چا سره غږیږئ؟ کوم طالب سره غږیږئ؟
موږ چې متحد شو بیا د دوی د ازش تماس هم نیسو. دوی خو په قطر کې مدرس لري، په منطقې کې هم چې دوی قوتونه لري، دغه ادرس ده چې جنګیږي، دغه ادرس ده د دوی له طریقه د دوی مشرانو پیدا کېږي، دې خپل ادرس پیدا کولای شي.
یعنی تاسو باور لرئ چې هغه په تاسو باندې اعتماد کوي، ځکه تاسو د حکومت له خوا ورسره غږیږي، هغه په تاسو اعتماد وکي؟
موږ د حکومت له خوا نه غږیږو، موږ قومونه مستقل دي، مستقل خبرې کوي، د غسره هم کوي، د حکومت سره هم
کوي. اما د حکومت په اجازه غږیږي؟
د حکومت په اجازه نه، خو شریف چې خبرې وکړو خو دا بل مشکل ایجاد وي.
څه کوم پیشنهاد شته چې هغه په تاسو اعتماد وکي؟
تر اوسه خو اعتماد هم نشته، باور هم نشته، چا سره تماس هم نه لرو، ارتباط هم نه لرو. دا نه پیږو چې دوی باور کوي که نه کوي، خو کله چې قومونه راټول شي، متحد شي، قوت چې بیا څوک مجبور کیږي هر څوک دته ضرورت پیدا کوي موږ د حکومت لخوانه مساجد توپ نه کوو دی غو لخوانه مساجد توپ نه کوو کم کوله بربند خبره کوو دوه طرف ته کوو چې دغه حالات قرباني ملت ملت نور د غمای نه شي خامخا د شول هدا
صوفي سببي صوفي سببي ډاکټر صاحب عبد الله سویل تاسو ته چې تاسو دا پیشنهادونه وکړل
ډاکټر صاحب عبد الله بیا وویل چې په دې خبره غور کوو د تبهولار په طریقه سنجو د اطمینان خو راکړو
خا ام دوم را وشو چې اطمینان مو حاصل شو خا ډیر مننه تاسو نه صوفي صاحب حبيب کورم ودان
د تاسو نه مننه تشکر سلامات اوسه
په مخم خا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
چین په جنوبی کوریا کې د امریکا له لورې د توغندوی د دفاعي سیستم پر نصبولو سخت نیوکه کړې ده او وایي امریکا باید دغه سیستم زر تر زره له سیمې نه وباسي. بلخوا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته یو شمېر سناتوران غوښتي وو چې پر محرمو امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. پاموکی رپورټ ده.
د امریکا د دافع هوا یا په هوا کې د توغندیو د خونسا کولو سیستم چې تارد نومیږي د شمالي کوریا په لور نصب شول. دغې سیمې ته نږدې اوسیدونکو کوریایانو د دغې پریکړې پر ضد لاریون وکړ. د تارد د دافع هوا سیستم لومړني لوازمات د تیرې میاشتې په لومړیو ورځو کې نصب شوي ول. جنوبي کوریا او واشنګټن وایي چې د تارد د نصبولو یوازنی هدف د شمالي کوریا د توغندیو مخنیوی کول وي او د چین اندیښنه بې ځایه ده.
چین د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا څخه جدي غوښتنه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د چین د ستراتیژیکو امنیتي ګټو ته د تاوان رسولو له پریکړو ډډه وکړي. د تارد د سیستم نصبول فسخه کړي او دفاعي سیستم بیرته له سیمې وباسي.
شمالی کوریا په تیرو څو میاشتو کې ګڼ شمېر بلاستیک توغندي وازمویل او اوس داسې اټکل کیږي چې د چین لخوا د سخت مخالفت او د نړیوالې ټولنې لخوا د بندیزونو پروا نه کوي او د اتمي وسلې د شپږمې ازموینې دپاره چمتووالی نیسي. د جنوبي کوریا حکومت وایي چې د تارد د نصبولو وروستۍ پریکړې د شمالي کوریا د پرونیو نظامي تحریکاتو په ځواب کې وکړه.
شمالی کوریا باید پوه شي چې موږ تارد دفاعي سیستم ولې نصب کړ. دا د شمالی کوریا د اټومي او توغندیو د ازموینې ځواب دی.
د تارد د سیستم پر نصبولو د سخت کال په لومړیو کې کار پیل شوی و. د شمالی کوریا برسیره چین او روسیه هم د دې سیستم سخت مخالفت کوي او د دې سیستم قوي رادارونه خپلو هیوادونو ته تهدید بولي. کو جنوبی کوریا وایي چې تارد د شمالي کوریا د تحریکونکو نظامی کړنو ځواب. ایو خاورین داشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د سان فرانسیسکو یو فدرال قاضي فیصله کړې ده چې ولسمشر ترامپ هغه خارونو ته د فدرال بودیجې د منع کولو سزا نشي ورکولی چې د غیر قانوني کډوالو پناه ځایونه ګڼل کیږي. په دغه فیصله کې په موقتي ډول د ولسمشر د اجرایي فرمان یوه برخه ماتل ګڼل شوې ده چې مقصد یې په هغو خارونو کې د غیر قانوني کډوالو د مسلو حلو چې حکومتي چارواکي باید د کډوالو سره همکاري ونکړي. پاکلی پاموکی رپورټ ده.
د اجرایی فرمان په اړه دا فیصله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه بل ستونزه ده چې د هغه په اداره کې لسلو ورځو نه مخکې پیښه شوه. فدرالي قاضیانو دوه ځلې د کډوالو په اړه د ولسمشر د اجرایی فرمان په مقابل کې مخالف فیصله وکړلې. دا ځل د ولسمشر د هغه اجرایی فرمان مخه ونیول شوله چې مقصد یې د هغو ښارونو د فدرالي بودیجې منع کول و چې د غیر قانوني کډوالو لپاره پناه ځایونه ګڼل کیږي.
This is why we have courts.
همدا دلیل دی چې موږ محکمې لرو چې د ولسمشر او د عدلیې د وزیر د هغو فرمانونو مخه ونیسي چې د هغوی له صلاحیت نه بهار دي. هغوی یا په اساسي قانون نه پوهیږي او یا یې له نظره غورځوي.
د ولسمشر ټرمپ ادارې د غیر قانوني کډوالو پنازای خارونه د دې لپاره پنخه کړی دی چې وای دا خارونه خطرناک مجرمانو ته پټولنه کې د فعالیت اجازه ورکوي.
که څوک د دیوال په اړه پوښتنه لري نو هغه به جوړ شي. دیوال چې جوړ شي نو مخدره مواد به ایثار کړي او ډیری داسې خلک به هم ایثار کړي چې دلته راځي او په کار ده چې دلته نه وي.
خو د دغو خارونو ښاروالانو د فدرالي عوامرو په مقابل کې مقاومت وکړ.
دا هڅه د دې لپاره ده چې د سان فرانسیسکو او سانتا کلارا د ښارونو په مقابل کې له زور نه کار واخیستل شي څو هغوی د یو داسې فرمان منلو ته غاړه کیږدي چې له اساسي قانون سره برابر نه دي.
د سان فرانسیسکو او سانتا کلارا څارنوالان دې هڅو ته دوام ورکوي چې د دغه راز اجرایي فرمانونو په مقابل کې د قضانه د منع او ایثارولو حکم ترلاسه کړي. نن یو قاضي همداراز یو حکم صادر کړ او فیصله یې وکړله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې صلاحیت نه لري چې د فدرالي بودیجې د استعمال په اړه نوي شرایط وضع کړي. تر دې مخکې د ولسمشر د هغه اجرایي فرمان مخه هم نیول شوې وه چې له یو شمېر هیوادونو نه امریکا ته پر سفرونو بندیز لګولی و. په هغه اجرایي فرمان نوې کتنه وشوه او اوس په محکمه کې د بل حکم لپاره معطل دی. دا د ولسمشر ټرمپ لپاره او د هغه د جنجالي اجرایي فرمانونو لپاره دریم قانوني خنډ دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس هم د ننګرهار نه د کرکټ په اړه رپورټ لرو. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د کرکټ نړیوال او معیاري لوبغاړي د جوړېدو چارې پیل شوي چې چارواکي وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به سرته ورسیږي. په هکله د ذبیح الله غازی رپورټ په ګډه اورو.
د کرکټ بورډ دغه لوبغالی په جلال آباد کې د بیسو د پل ته څیرمه د راتلونکو دوو کلونو په اوږدو کې جوړیږي. نن یې د بنسټ د تیږې ایښودنې ته د کرکټ بورډ عمومي مشر، د مشرانو جرګې رئیس، د ننګرهار والي او ګڼ نور چارواکي ورغلي وو. د کرکټ بورډ عمومي مشر عاطف مشل وایي په دغه لوبغالي 2.5 میلیونه امریکایي ډالر لګي او په 15 هجري به ځمکه کې ودانېږي، خو د خوست د لوبغالي په څیرې نه جوړی. نوموړی وایي دغه لوبغالی ته به د نړۍ له نورو هیوادونو نم لوبډلې لوبې ته راوبلي او په څنګ کې به د کرکټ یوه مجهزه اکاډمي هم جوړه کړي. د ننګرهار والی ګلاب منګل په سیمه کې خبریالانو ته وویل د لوبغالی له چارو څارنې او مرستې ته تیار دی.
هر نوو سهولتونه او اسانتیاوې چې دې میدان ته پکار وي هغه به انشاءالله موږ مهیا کوو، ځکه دا میدان یوازې د ننګرهار لپاره نه بلکې د ټول هیواد په کچه او کوی مچ نړیوال میدان دی. دلته به په راتلونکي کې د امکانات هم وي چې د نورو هیوادونو لوبغاړي راشي او په ننګرهار کې لوبې وکړي.
دا به د افغانستان په ختیځ کې لومړنی د کرکټ میدان چې په نړیوال معیار به جوړیږي. د کرکټ مینوال او لوبغاړي دغه لوبغالي ته خوشاله دي او وایي هغه هیلې به سرته ورسي چې ننګرهار به هم د نړیوالو لوبډلو لپاره د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
ګرانو هیوادوالو، له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو له یاده مو باسئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم ادامه لري. اوریدل مه هیروئ که غواړئ چې بیا هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره بلچی او ویل ولی وایوری بیا زلیم اوریدلی شی کولی شی چې د امریکا غږ پښتو وپاره پرانیسی خبرونه واوری او تازه رپورټونه ولولی. تر بیا ملامل شئ.